چې د ادارې لخوا له خپلو ټولګیوالو سره یو ځل میوزیم ته بیول شوی او هغه څه یې له نږدې لیدلي چې په اړه یې په کتابونو کې لوستي وو او یا یې د هغو تاریخي آثارو یوازې عکسونه لیدلي وو.
موزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولیده، په کتاب کې مې لیدلي وو، هغه عکس به مو لیدلی وو. خو کله به چې موزیم ته لاړو، د همغه په شکل بیلګې یا نمونې به مو په خپلو سترګو ولیده چې یو ډول د خوښۍ احساس به مو کاوه. داسې سفرونه د هر چا لپاره ډېره ګټه ورته لري. بس زه هم غواړم چې عام شي، رواج ومومي. ډېری خلک دي بې ځایه تفریح ته ځي. کېدای شي دا لاړ شي آرشیف ملي ته، کېدای شي لاړ شي موزیم ته، هغه ماشومان مې هم یو څه ویني او خوند به هم ترې واخلي.
عبدالظاهر په کابل کې د استاد محمد صدیق پسرلی لیسې زده کوونکی دی. دی یو ځل بابر بڼ ته په علمي سفر تللی او د غالیو د اوبدلو په اړه د یوه درس پر مهال د ښوونځي ادارې ژمنه ورسره کړې چې د غالیو اوبدلو یوې فابریکې ته به یې هم بیایي. ظاهر وایي،
یو څه موده مخکې د ښوونځي د خوانه موږ چکر ته وړو چې باغ بابر ته وړو. هلته موږ ته خپل بابر څوک مقبرې په باره کې موږ ته معلومات راکړل او دا د بابر د تاریخ په باره کې موږ ته معلومات راکړل چې موږ ډېر ښه څه نه زده کړل. او موږ ته دا هم ویل شوي چې موږ به د قالینو فابریکو ته بوځي چې قالین څه رقم ته تارونه د څه شي نه لاسته راځي او څنګه جوړېږي. دا به انشاءالله موږ په راتلونکي کې د هغه
خو د یاسمین په نوم یوه زده کوونکې چې تر دولسمه را رسېدلې او په دې دولسو کلونو کې کله هم کوم ځای ته په علمي سفر نه ده بیول شوی وایي:
زه چې تر دولسمه را رسېدلی یم په کوم علمي سفر نه یو تللي، نه د ښوونځي لخوا موزیم ته تللي یو او نه هم کوم بل چیري. خو اوس چې له دولسمه فارغېږم، د مکتب لخوا ملي راډیو تلویزیون ته د یوې ذهني سیالۍ لپاره ورځو، نو همدا مو لومړی ځل دی.
ملګرو، د نړۍ په نورو هېوادونو کې علمي سفرونه په درسي نصاب کې ځای لري، منظم پلانونه ورته جوړ شوي او په کال کې څو ځله زده کوونکي په علمي سفرونو بیول کیږي. خو د پوهنې وزارت د مسؤلانو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې دغو سفرونو ته د ځینو مشکلاتو له کبله لا هم کوم منظم پلان نشته او خصوصا نجونې او د لرو پرتو سیمو د ښوونځیو زده کوونکي ترې بې برخې دي. کوم مشکلات؟ د دغه وزارت د نشراتو مشر محمد کبیر حقمل وای:
په افغانستان کې امنیتی مشکلات او کورنۍ د دې اجازه نه ورکوي چې تاسو د زده کوونکو د یوې ورځې، دوه ورځو، درې ورځو لپاره له یو ځای بل ځای ته یوسئ. هغه څه چې اوس موږ په اختیار کې لرو هغه دا دي چې له یو مکتب نه بل مکتب ته تلل دي، د ذهني مسابقو تنظیم ده، خصوصا په کابل کې د ښوونځي زده کوونکي په وار وار ملي موزیم ته بول کیږي. پر مقننه قوې د پوهېدو لپاره زموږ د مختلفو ښوونځیو زده کوونکي پارلمان ته وړل کیږي. هغه هم یوازې د کابل زکونکو ته سي خوشبختانه دوی دغه خوشبختی لري، نور د اطراف ماشومان، د کلیو ماشومان متاسفانه له هیڅ نه بي برخې دي. دیو فکر په حد کې مننه کوم له تاسو نه چې دا فکر موږ ته راک. دیو فکر په حد کې به زه رهبری مجلس ته د طرح په توګه وړاندې کوم. خو هغه څه چې زه د وطن د اوسیدونکو په توګه درکوم هغه دا دي چې د وسل لپاره محدودیتونه ډیر زیات دي، هم په مالی برخه کې محدودیتونه زیات دي او هم د کورنۍ لخوا محدودیتونه ډیر زیات دي، خصوصا د نجونو په برخه کې.
سلام دوستانو، زه شفیق موریدم، تاسو د آزادۍ رادیو نه تاندې سانګ خبرونه وایم.
دوستانو، ښاغلی حقمل خود امنیتی او مالی مشکلاتو ترڅنګ ځینې ټولنیز مسائل هم یاد کړل چې له امله یې په افغانستان کې د نورې نړۍ غوندې د شاګردانو لپاره علمي سفرونه نه دي دود او یا کافي نه دي. خو افغان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل وایي چې کورنۍ هم باید په دې برخه کې له خپلو اولادونو سره مرسته وکړي. ښاغلی درمل، مو د دغو علمي سفرونو له ګټو خبروي او د دې علت هم راته وایي چې دی ولې ډېر ګرځېدلي خلک بې سند عالمان بولي.
زما تجربه ده چې ډېر ګرځېدلي خلک حتی که تعلیم هم نوی کړی یو غیر رسمي علم لري. ما د مسافرینو تجربه چې اوریدلی دوی بیخي په اخلاقي لحاظ یا د معلوماتو په لحاظ د لوستونکو نه ډیر پوهیږي. ځینې اجتماعي نزاکتونه زده کړي وي، مختلف کلتورونه تجربه کړي وي، د مختلفو خلکو سره لیدلي کتلي وي، د هغوی تجربو کې شریک شوي وي، زغم یې زیات شوي وي، حوصله یې زیاته شوي وي او ډېر زیات معلومات یې حاصل کړي وي. په دې توګه زه مسافرینو سره ډېر زیات کې نه مو هغوی ته زه بې سند عالمان وایم. کورنۍ باید په دې برخه کې ونډه واخلي، ځکه کورنۍ هم مسؤلیت لري چې د خپل ماشومانو په تربیه کې د استادانو تر څنګ ونډه واخلي.
ښاغلی حقمل هم د علمي سفرونو د ګټو په اړه وایي چې د دغو سفرونو په برکت زده کوونکي په خپل ځان باور پیدا کوي. هغه په هند کې د خپلې ماسترۍ د دورې یوه خاطره را سره شریکوي چې څنګه به هندي زده کوونکي په علمي سفرونو تلل.
ما به د اوږدو مسافو لپاره له ټرین نه استفاده کوله. یو ځل به ټرین ته 250 شاګردان راپورته شول. پښتنه به دې چې ترین وکړله، دا به د دوی د یو ښوونځي د علمي سفر ډله وه چې له یوې ایالته به بلې ایالته تلله. پروګرام به دې چې ترې وپوښته، دوی به د کرکټ لوبې درلودې، دوی به ملي سندرې درلود یا دوی بلامبو درلودله دوی به مختلف نور دلاسی توکو دلاسی ستانای نندارتونونه درلودل او دا ماشومان بل خپل کوچنوي کوچنوي بکسونو سره روانو ماشوم ته دې احساس ورکول کې د چسنګ ز خپل تنا سفر وکم څنګه ز لبل چا سره شپه او ورځ تیر کم څنګه ز مراوده وکم پټولنیز ژوند کې پراته لدی چې لولاس نه پلار نیولې او یوازې پلار می خریداري کوي خبرې کوي او ویناوي کوي دا ټول ډیر مؤثر وو او هلمنیم چې افغانستان هم یو ورځ د سیو حالت شاید اوسي
افغانستان یو نه لیکدیدونکو موزیم دی هر ولایت او خاري ځان ته ځانګړې تاریخي ارزښت او بیلابیل آثار لري همزولو دا خبره د افغانستان د علوم اکاډمي سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع کوي او زیاتوي
افغانستان لنی کمرګه د کتلو لیدلو لپاره ډیر جالب هواد دی کله چې افغانستان ترانه نوځي په یو نالی د موزیم اوړي په هر سیمه په هر برخه کې بیل بیل تاریخي آثار دي د بیلابیلو دورو تاریخي آثار دي ورسره طبیعي منظرې هم نو په دې ترتیب زموږ ځوانان کله یوې خوا افغانستان په کتاب کې پیژني له بلې خوا هغه باید عملا مطالعه کړي او وویني ځوانانو ته او هغو ادارو ته چې د ځوانانو سره کار کوي هغو ته بویه چې د افغانستان د لیدلو یو منظم پروګرام ورته جوړ کړي د یو منظم پروګرام له مخې سړی کولی شي چې په افغانستان کې وګرځي او په یوه وخت کې د زرګونو کلونو مزل وکړي او د زرګونو کلونو آثار او افکار او ادیان مطالعه کړي
که کله تاسې ته هم دوستانو د علمي سفر موقع برابره شوه نو ښایي د هماغه سیمې یا تاریخي ځای مشاهدې ته ورشئ چې د درس او یا د علمي ساحې اړوند مو وي خو د افغانستان د ځینو تاریخي سیمو په اړه د استاد رفیع دغه معلومات مو هم په درد خوري
په خپل ننګرهار د بیلابیلو دورو آثار لري اډه کندهارا د هنر د بودایي دورې آثار دي ځای په ځای نور تاریخي آثار هم هلته شته نورستان بیا بیله دنیا د کونړ کې هم داسې دي کاپیسا په خپل یو ډیر تاریخي ځای دي د زرګونو کلونو آثار پکې دي بغلان کې ډیر تاریخي ځایونه دي سمنګان کې زر سمڅې یو ځای دي چې زرګونو کلونو په خالته غار میشت انسانان تیر شوي دي د رستم تخت دی همداسې چیزی بلخ یو لرغونی ځای دي زوړ پایتخت پکې دی بالای شبرغان کې د طلا تپې تقریبا 30,000 طلایي آثار چې تقریبا 3,500 کاله عمر لري ترلاسه شوي دي نو زه به کوم درته وایم دا باید وهڅول شي ځوانان هغوی هغلته بوتلل شي دوی خپلې خاطرې ولیکي د مارخین ورسره ولیږل شي دا به یو ډېر ګټور پروګرام وي او ځوانان به د مطالعې تر څنګ د یوې ژورې مشاهدې نه هم خوند اخلي
نو اوس دوستانو که غواړو د علم او پوهې د ترلاسه کولو دواړه لارې یعنی د کتابونو مطالعه او د تاریخي ځایونو او خاص سیمو مشاهده تجربه کړو باید د کتابونو د مطالعې ترڅنګ علمي سفرونه هم وکړو د دې یو نه تاندې څنګه هم دومره وا د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ همزولو facebook.com/tandesange پر دې ویب پته دا او د ازادي رادیو نور خبرونه هم اوریدل او لوستل شي www.azadiradio.com د خدای پامان
خواگے میں داستان چھی بے حکمت لو برکتا دس خلشی ودان چھی چھ سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا زما مین زما زانا خائستہ افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا زما مین زما زانا خائستہ افغانستانا زما مین زما زانا خائستہ افغانستانا زما مین زما زانا خائستہ افغانستانا
یخ یخ لگی باتونا یار یخ ولراوني سچ زل تروا چو ما یار یخ یخل کی بات نا یار یخ یاتری دید گلو وخشو یار یخ یخل کی بات نا یار یخ کد سہرا پلمن وور لگے دنا یار یخ یخل کی بات نا یار یخ پکوٹا مگر زنیم زال یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ تور کم سید تور خامارا یاد وینا یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ پکو در سپینا سپینا اوڑے یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ بس ملارا تیرے دم پود وشتما یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ گل گلاب دیو وشتما یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ خوب خود نکڑم دخمنان وولی دما یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ بات پغمان گلوری راغ یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ زما د یار د زلف بوی ما تراولی نا یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ زد ہل من پلوری نظم من پشما یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ زد ہل من پلوری نظم من پشما یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ
بدلے پتن دی خی بلا سنا یار یخ یخلگی با دنیا را یخ زرم این جنب زور روان دیار را یخ.